سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د مير احمد صافي د تخنيکي چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شرعي احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو دولې بشر ملاحي بتولا خونزاده روستي څرګندونه نه هلي کول کې بللې دي د طالبانو لوی مشر پیوغیس کلب کې چې هغه ته منسوب شوی ویل دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغه ډلې پرخزو په محضر کې د سنگسار او دروهلو سزاګانې حتمان پلي کیږي دا غدا وینا ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د وری په 15 پر 1 شبکې خبره کړي خو د سبت د کره وخت او ځای پړې سندې ویل شوی د ملګرو ملتونو یان فرحان حق پرون ویل شوی ملګری ملتونه په افغانستان کې د طالبان له خوا له خزو سره د فرمانونو په اساس د نوړو شنن له کبله سخت اندېښنه لري هغه لی حق غوښتنه وکړه چې طالبان دي د احکام بیرته واخلي د طالبانو د لوی مشر د څرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر د بشري حقوقو فعالانو تند خبرګونونه خودلی و د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونی بودیجه منزور کړه بخت خبري اژانس چې طالبان د رکوینن راپور کړی دی چې د لوی لار په اساسي ډول رغول کیږي خو د جزئیات نه دی ورکړی چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځنګل شوی او د لار چوک دواله 115 کیلومتر دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبي منظرو لیدو ته ورځي خو ډیر شمیر د اسادابات پرون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نور امکاناتو له نشټوالي شکایت پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر لوئیټ اوستن بنن لخپل اسرائیلي سیال ایواف ګانلټ سره د غزي په جنوبي خار رفح کې لازمکنی عملیاتو پرته د حماس ډلې د متولو پر لار چارو خبري وکړي حماس امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروستي ډلې په توګه پیژندل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څرنګلتیا په زیاتېدو ده اسرائیل وروسته له دې چې متحده ایالاتونو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رائے ورکړه د اسرائیل په توګه ناڅاپي واشنگټن ته د یو جوړ اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر بیا ویلي دي چې اوستن او ګل نیټ با د واشنگټن په وخت نن سهار سره وګوري په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسي په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شو تاسو د رغونې هڅه کوي د روسي پوځ نن بیا پر پلازمېنی کیف او خارکیف د جنونو په وسیله حمله کړې د اوکراین پوځ یې دا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسي 12 ویشتل شوی ډرون ای ویشتل دی په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړ شوی د هم معلومونه ده چې څومره ماليزیان نه لولي د خارکیف سیمېزو چارواکو ویلي دي چې روسي د اوکراین په اړه دویم لوی خار هم د اتو ایراني دوله بيپلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل د روسي په پرونیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او هم درز د تور سمندرګي د اودسي خار او د میکولایف سیند بندرې تاسیسات زیانمن شول او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نوې ډلې په انترا ګاندي لوبغاړي کې د هند لوبډلې سره سیالي کوي د لوبه د سیاي ملتونو جام ته د لارمندنې د دریم پړاو په ترڅ کې د کابل په وخت د مخام په شپږو بجو ترسره کیږي وړو لوبډلو د وري په دوی مهم لوبه کړې و چې مساوي شوه که افغانستان پر اتلن خصوصي سیالیو کې خیم امتیازونه ترلاسه کړي نو دا چانس لري چې د سعودي عربستان په قربتوب د 2020 کال د سیاي ملتونو جام ته لار ومومي ملي لوبډله پر اتلن کو میاشتو کې له قطر او سره هم لوبې درې خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي وړاندې بعد ملګرو ملتون هغه اندېښنه او خبرګون در سره شریک کړو چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله غږیز پیغام ته کړی وي دا چې ملا هیبت الله په دغه غږیز پیغام کې چې څه مود وړاندې خبر شوی و څه ویلي دي د افغان ښځو نجونو په اړه باندې وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو پاکستان ته ورزو هلته د هغو کډوالو ستونزې در سره شریکو چې هله کلونو راهیسې هلته میشته
منګه پیدایش دلته حساب خبر کو افغانستان کې پولیس مګه منګه نستا کاروبار به کې نستا بس دا د کوم رټاګه پوګه کو بس خپل یم چلو
دا کډوال خپل اندېښنې په داسې حال کې لازم دی رادیو سره شریکې وي چې له پاکستانه د دغه کډوالو د ایستلو نیټه را نږدې شوې ده همدارنګه دا به هم سره واوري چې نکریزي عموما موږ په کوم شپه ورځ کې په لاسونو کوته
په دغه نکریزو ژوند کې تمبل وهي
په دې اړه باندې چې لواده سربیره جونیه په کوم وختونو کې نکریزی کی په دې درڅه تفصیلی راپور لرو نور مطالب مشتمل ته مواله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه ملګری ملتونو د طالبانو د مشور د روسي سره غندونه پاړه خوښنه خودلی د طالبانو مشور مله هبت الله په یو غیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم دوه ورځې وړاندې خبر کړی ویلي په خزو با د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګری ملتونو د سرمشي د بیان مرستيال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د مله هبت الله د سره غندونه ته په خبرګون کې ویل چې دوی په افغانستان کې د خزو د حقوقو د برابرۍ لپاره فشار ته دوام ورکړي. د مله هبت د سرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر هم پراخ برګونونه خودل شو. تفصیل امید زهر من لورو.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستي سرګندونی چې ویلې دي په خوځو باندې سنگسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نه هلي کوونکی بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د سرګندونی مایوسه کوونکی وبلل خو زیاته کړه دوی با په افغانستان کې د خوځو د حقوقو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټننګ دا خوره نه هلي کوونکی دی. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسي توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصوص د حقوقو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وای په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څام د دې غیس کلیپ د ثبت کرنې ته وزای معلوم نه ده خو نو موري د سرګندون لویدیسته په خطاب کې کړي چې مولا حبت الله ځان د انسانيت ژغورون کې هم بولی. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا حبت الله د سرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیا لا بیلم لا تړو بنسټونو او د خوځو د حقوقو فعالانو د مولا حبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوی وو د طالبانو حکومت لوري په محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واکته ل رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیخي عملی کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدام اول بشریت ته سپکاوی بلل. د بنسټونو د هم ویلي و چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکومتونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. لا پاکستان د افغان کډوالو د وستلو په تړاو د هیواد د نوي پلان په اړه د بخښنړيوال سازمان اندېښنه خوده او د یاد پلان د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړي. دغه سازمان وايي د پاکستان د حکومت دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورسپانی د خبرو کړي تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت لخوا د هغه افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو د پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواد د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقوقو د قوانینو لمخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري. خو د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی شواهد ښیي چې د پاکستان حکومت سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د ځایونو د نقشې او معلوماتو راټولول پیل کړي. د ورځپاڼې د یو با خبره چارواکي له خولې لیکلي چې د پاکستان حکومت دغه بهیر چټک کړی دی. تر دې وړاندې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا موضوع تایید کړی و او ازادي راډیو ته ویلو چې اوسمهال شاوخوا 850,000 افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې ژوند کوي. هممهاله د ای سی سی یو شمېر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او باید په زور ونیستل شي. د دوی لړلې یو هم موسی خان دی چې وایي له څه باندې 1.5 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دغه هیواد کې زیږیدلی دی. هغه افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دی. صاحب زادګل یو بل افغان چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي هم افغانستان ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار ګڼي. که څه هم د دې پلان د بشپړ پلي کېدو وخت نه دی ښودل شوی، خو یو پاکستانی چارواکي ډانو رسپانې ته ویلي چې د فدرالي حکومت له منظوري وروسته به په 100 کال اوړي کې د سلګونو زرو هغه افغانانو چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د ایستلو لړۍ پیل شي. خو تر دې مخکې د مارچ په 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی و چې د روان کال د اپریل له 15مې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د نړیوالو غوښتنو په پام کې د نیولو پرته د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې له هغې وروسته تر 1,500 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوال مطالب هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرې یوې میاشت کې په افغانستان کې د شریا سرخکان له امله 23 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نږدې 4,500 نوي شکمنې پیښې راپور شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغۍ له امله 23 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4,615 نوي شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د تیرې میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8,415 شکمنې پیښې چې 30 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې وروستیو کې په شری اخته شوي، ازادي راډیو سره د یادې ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته د هغې مخونی و. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځاندردي او سردرد یې درلود، خو مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې 8 میاشتنۍ او بله نږدې 1 کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما 1 کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټرانو وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څنګه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ورنکړو چې مکتب ته لاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته بدلون کار نشو کچیر دا کورونه موګه وکړو زمطمئنم چې د شیر ناروغي څخه نه بلکې نور ناروغي څخه هم پامن پات کیږم.
هغه همدارس ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه کاچوغه او د خوړو لوخه باید جلا شي، میوه سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13 په خپل اکسپانه کې لیکلی و چې شری والا ساري ناروغي د اولیوي انسان څخه بل ته لیږدېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمیاوه نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ټلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. لبلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک په دوحه کې پر روانو خبرو سمدستي اغیز نه دی کړی. دا پریکړه لیک پرون وروسته له هغې تصویب شو چې متحده ایالاتونه استازی یې مخالفت ونه کړ او منتنی رایې ورکړه. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن امریکا او اسرائیلو د دفاع وزیران په خپلو کتنو کې د حماس ډلې د ځپلو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربان غوښتنې رد کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشې کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرح رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډلې پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنی رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنگتن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگتن په وخت سهار سره وګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې هم د نکریزو کراولو دود ژوندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې نکریز د نجونو او ښځو د سینګار د توکو یو مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نکریزو کراولو دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی. ورته تفصیل په دې راپور کې اورو.
او کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
خینه د یک موضوع سنتي مردم است که بدر از همو زمانه سابق استفاده
می ډیرو پوخا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او خزی خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د خزو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکو نوروز ګلوای د اختر د را رسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومان په ځانګړي توګه د نجونو او مېرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینه خو دې په خاطر په خوشاله په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر شپه ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو نو دایما دایما عمر تخمینا 25 35 کلام دی، یم کنه چې هم دغه خلق استعمالی استفاده کوي، ډېره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکو مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینه د اورس نو رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېر ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپېل خوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینه کوم ز معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتاری راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پورا نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزی خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنی گان دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې اند دی واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله یو ځل بیا د پسرلي پر رسېدو سره د ګلانو په پیر او پلور کې زیاتوالی راغلی دی. ګل پلورونکي وایي که څه هم چې د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری وجه له ګلانو سره دوی مینه ادا کړې ده. د دوی په خبره په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیر کسانې پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلورلو بوخت دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د غزنی ښار پولې میده ترڅنګ د دریاب غاړه دلته د میولرون کو ونو د نیالګیو د فارمونو ترڅنګ غنی ګلخانی جوړې سوې دي. په یو ویړه او لوی ګلخانه کې چې په سونو رنگارنګ ګلونه په ګلدانیو کې راټوکېدلې، یو شمیر کسان په کې ولاړ او د ګلونو په پیریدلو بوختي. په ګلخانه کې د ګلونو توژم د پسرلي خوشبوئی او په قفس کې د بند و مرغانو بهارنۍ سندرې لا خوندټه کې دي.
Yes.
شاوخوا دیرش کلن مرتضی وردک دلته د ګلونو اخستلو په مخه راغلی دی.
مخکې په کور کې یو څو ونې درلودې، ویلی کې او په کور دننه ګلان وو، هغې جملې څخه دوه دوه وچ شوي وو، غوښتل مې چې هغې ځای ته نور نوي ګلان یو. دلته یو رقم ګل دی مشهور په اتری دی، کله چې کور کې یو ډېر ښه بوی لري، د کور فرمایش مې هغه وخت په غوږ سره راغلی.
دلته په ګلخانو کې د ګلاب، یاسمین، رامبیل چامبیل، خاټول، ګلیاتر، ریدی، لیلا مجنون او ګلی شبو ترڅنګ تر 2500 ډوله زیات ګلان پلورل کیږي چې له 200 افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې به یې لري. تنکای ځوان هارون دلته ګلخانه لري او ګلان پلوري. دی وایي په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیری کسان پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلور بوخت دي.
پخوا د ګل پلورنې کاروبار لږ خراب و، خو اوس بیرته ښه شوی دی. پخوا به له نورو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه راوړل کېدل، خو اوس یې ډیری خلک له شمالي او ختیځو ولایتونو څخه راوړي او ځینې نور بیا دلته په خپله روزي.
د هارون په باور که څه هم چې د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری، وجه یې د خلکو له ګلانو سره مینه ده. هارون زیاتوي د ګل پلورنې کسب له پلار او نیکه څخه ورپاته دی. د ګلانو پالنه، روزنه او ساتنه سخت کار دی. ګلان لکه ماشومان نه د سرزګۍ او نه د ګرمۍ تاب لري. موږ د خلکو د مینې، خوشي او طبیعت ګلان راوړو. ګلان طبیعت ته ښکلا ورکوي او په سیمه کې خوشبوئی خوروي چې ځینې کسان یې د بوی او ځینې نورې بیا د رنګ او جوړښت له اړخه خوښوي. په تیرو کلونو کې بدلته په ګلانو کې ګل پلورونکو د مشتریانو د خوشاله ساتلو، نغمیز ماحول جوړولو، د نوروز لمانځلو او د پسرلي ستایلو په موخه پسرلنۍ سندرې هم لګولې وې، خو اوس نسته.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب جو دادا مست پسر لے پسر لے.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیم. د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه رسوالې، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري. نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ. دوی منی مای کې در څاپې څه ویش دقیقې اصله رو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو